آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلاس. لومړی لند خبرونه. نن د زمري اته وشتمل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخیستو یو سلسله رمکلی زده. د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړی دی. یو شمېر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځې مانځي. پروسه کال په افغانستان کې د یو شمېر هغو کسانو مخه ونیول شوه چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاوه. تر څنګ یې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسلور کاله وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري. داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواک کېدی نشي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شاه زافیری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسېدو خبر ورکړ. دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی. کرنډیکر تېره شپه په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی ووایه. هغه ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي. نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري. له تېرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او څه باندې د میاشتې وشو چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بي پیلېږي. دا لوبې په سریلانکا کې کېږي چې لومړی یوه یې په همبټوټا کې، دویمه یې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې او درېمه یې د اګست په شپږویشتمه په پلازمینه کولمبو کې ده. دا لوبې د آسیایي جام او نړیوال جام په تورشل کې کېږي. د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي چې د سپټمبر تر 18 دوام کوي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې یو ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي چې د نوامبر په 19 هاخوا بیا د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربا استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي کې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 16 د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 2.5 میلیون ډالر ترمنځ پیل شو. د دې جام پایلوبه به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمنځ وشي. او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ وویل چې د پنجاب په جړانوال اخر کې قهره وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډېر کورونه او 19 کلیساوې سوځولي. د چهارشنبې په ورځ په جړانوال اخر کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاو یې دوه عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان قرآن په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلسله کلیزه
کمنګ استفاده وګور په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان د دې خلکو په خلاف پاتېږي، بلکې یو ډېر پلان شوی په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
د طالبانو حکومت د افغانستان په 22 ولایتونو کې له خزینه خبریالانو د فعالیت حق اخیسته.
خزینه خبریالان اطلاعات ته رسرسی نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د دې ټول خبرونې تر مونیټور او سانسور لاندې.
د افغانانو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته هیڅوک پام نه کوي.
زموږ سرکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره به تللی راتللی نه شي. پسې زموږ ټولې خامې دي.
نور مهم موضوعات هم د رواني خبري مجلې برخه ده. ملتیا مې وکړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي ونې ځ خبرونه خبريږي. خو لا غوړاندې یو شمېر مهم خبري موضوعات. نن د زمري اته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلسله رمکلی زده. بهر میشتي افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ مانځي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن یو څلور کاله مخکې چې کله افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکي واخیسته، د نجونو د زده کړو په ګډون یو لړ مختګونه رامنځته شول. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي.
د فرانسې د چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل، او د فرانسې د چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا امان الله خان خبرې دي چې لننه شپږ نوي کاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې ثریا په ګډون 1 تن افغانان ملګري وو چې د 1920 کال د نومبر میاشتې په 19 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د امان الله خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او یو شمېر نجونې یې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده. له ننه 104 کاله مخکې امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د امان الله خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بې برخې شوي دي. امان الله خان په 1920 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پوهنتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پوهنتون دته افتخاري دکتورا ورکړه. د سولې په کلونو کې به په افغانستان کې د زمري 28 د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
یو سل څلور کاله مخکې شاغازی امان الله خان له انګریزانو خپلواکي واخیسته. په تیرو څو لسیزو کې بیلابیلو واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا او ورځې د استقلال د ورځو په نوم منځلې دي. احمد شیبر د شاه امان الله خان له لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې له تاریخي پلوه د امان الله خان له لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي. امان الله
خان پیدا چې اوس احمد نیکنه او د پلار وروسته اغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د ولپنډي په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سول د دریم افغان انګلیس په جنگ کې افغانستان یو کامل استقلال د تلاره پیدا کړ او د دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري درلوده. د انګریزانو تیار لري دا لومړی ځل چې په افغانستان کې بهرنی قوت تیار استعمالوي او بمبار کوي په جلال آباد باندې قوي بمبار کوي په ډاکه کې په دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کوي امان الله خان ختم کوي شادی بریتانیا ته. مگر انګریزان غریدل دي نه ځکه کدا جنگ دامه پیدا کید جن خبرونه تروزی او دغه جنگ څه دی د پیښکیږي یو نړیواله او د نور هند سره یې کوي مته کوم رزق کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورکو شي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي او په ورته ډول باندې د امان الله خان پر هم د مهمه او د جنگو د ریکې ځکه افغانستان مقابله نشو کولای د بریتانیا سره او چې ریکې جنگونه مخکې افغانان مقابله کړی مگر یو لکري جنگ نشو سره کولای او د دې اهمیت بل دا چې د دې جنگ وروسته چی کیږي افغانستان کې قانون مستر دی دولت مستر دی او ملت په دغه معاصر شکل مستر دی. په افغانستان اولنۍ اساسي قانون له دغه جنګ وروسته شروع کیږي کوم ټول امانی تر فورمونه وګورو دا په اصلیت کې د استقلال د دې فورمونه او برخه ده. موږ باید دغه فورم په افغانستان کې عموم استقلال د وی سي سي پی کې د وی حربي نظامي پی کې په هڅه کې کیږي عموم له ملي ګرایانه له ملي ګرا په وخت نظر. مګر کومنګ استقلال تو ګر په وخت کې دا د ټولنیز دهره دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاسيږي بلکې دا ډیر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیرسه په اروپا کې تاریخ لوستې د تاریخي ورځو منزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه د سفر مثال د هغه هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد د ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې سفیری او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالم سفیری تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو جواب د توشي کول خل تاریخ سره علاقه ولې په تاریخ کې فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي هغه هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او ما عمر نه فهم ایجادي کې د ماضي په اړه کوم څه نه چی شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې اوسه معروف ته چې لازمه کې نراوه ته عمر خېړې دی بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی تاریخ دی له پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلفو سیاسي جریاناتو ته وګورو، هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بل سترګه کتلی دی. فکر یې کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی واک ته ورسېدو، او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی. که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې، لیکن آیا دا کفایت کوي؟
دا هیڅ کله کفایت نه کوي. د دې یو غټ مشکل دا چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بې پرې علمي بنسټ په حیث نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدلی و، ځکه چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کوم پېښه استقلال دی کوم نه دی، په دې باندې خو باید علمي بحث وکړي. دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي. لکه فرض مثال، ځینې خلک له افغانستانه د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي، در حالې چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له رول چا سره رابطه کړې وه، له روسیې سره یا له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وې، په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل، مګر له استقلال وروسته وسو کولی نو دې معنا چې افغانستان استقلال واخیست. فرض مثال، ځینې د اوسني طالبانو ملګري افغانستان اوسني دورې ته چې حکومت راغې دې ته استقلال وایي، مګر در حاله چې افغانستان په تېرو حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمایندګۍ لرلې، افغانستان په نړیواله سطحه باندې پېژندل شوی، افغانستان په هېڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمایه او د هغوی ملګری و، مګر افغانستان یو مستعمره نه و، افغانستان استقلال لرو. د استقلال په دې معنا بهرنی استقلال چې ته اوسې کولی په آزاد ډول باندې نورو ملکونو سره رابطه ولري.
تاریخ پو قسم زیروچ احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل څلورمې کلیزې اړوند خبرې کولې، او دا یې ویل چې څومره مهمه وه چې شاه غازی امان الله خان هغه مهال خپلواکۍ اعلان کړه، او تر خوا یې د هغه دا اعلان څومره پخته یا ډېر مهم و په هغه مهال کې چې لا هم فکری نهضت په ډېره کچه باندې نه و رسېدلی. اما هغه څه ډول دغه اعلان وکړ دې مسایلو ته اشاره کوله.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې خزینه خبریالانې د فعالیت حق نه لري. د دې سازمان له قوله له شپږو ولایتونو پرته خزینه خبریالانې په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نشي اخیستلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ بېلابېل بنسټونه او ترخوایي د رسنیو ځینې نړیوال سازمانونه وایي چې واک د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته طالبانو د خبریالانو خپل سری نیول، په زندان کې ساتل، شکنجه کول او ترخوایي ګڼ نور پیښو کې لاس لرلی دی.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځینه خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده، او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 204 اتیا خبریالانې له رسنیو سره کار کوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی دی وایي چې په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د ښځینه خبریالانو کار له لویو لاسته راوړنو څخه و، خو اوس دا هڅې د لمنځه تلو په حال کې دي.
د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې د ښځینه خبریالانو حضور په رسنیو کې زیات شو، او په سلګونه خبریالانې پر دندو بوختې وې، وان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول. خو له بده مرغه د طالبانو د واکمنېدو سره سم د ښځینه خبریالانو شمیر په رسنیو کې کم شو. ښځینه خبریالانې اطلاعات ترلاسه نه لري، مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای، او د دوی ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي، او ټول خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پورز خبر کړ ویلي دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله په کابل او ولایتونو کې نشته نصب خبریالانی بیکاره شوی دي. په دې راپور کې وړاندې راغلی دي چې په 2022 کال کې له ښځینه خبریالانو سره د خشونت 15 پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې نیول، وهل، ستغې سپورې ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې هم په خپلې تازه سروې کې ویلي دي چې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د 600 رسنیو له ډلې 214 رسنۍ بندې شوې دي. د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لس خبریالان له طالبانو سره زندانی دي، او په ټوله کې د دوو کلونو په ترڅ کې له خبریالانو سره 214 سله د خشونت پیښې ثبت شوې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډېرو ښځینه خبریالانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه. طالبانو پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوي ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعته په ځای 24 ساعته کړې.
ازادي راډیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3900
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر افغانان وایي د اوبو کمښت وچکالۍ اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي اوان په پیسو یې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداری ورکړی چې نږدې 80% افغانان د څښاک پخولو او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اوبو کمښت وچکالۍ اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وای
حدودا 15 دقیقه راست ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما را
15 دقیقه خوله ده چیره چی مگزو حل تا پا دیرو سختوی و مکتا چو بشکی و برکوی که او چو وقت نور بلار شو حل تا به هم غوبه پا مک خرچی کلی خلکو سره لگم نسته کوی یه ساعت لپار و بخشی کوی حقا هم پری گرنگونه دیره وی خلق دیر وی که مکتا و بورسی گیخه کنه نو هیچ
بسیار زیاد است اگه بر ما برس اون اگه نیک نرسید دیگه هیچ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکی قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دې رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، څاوې وچې شوي دي، نلونه وچې شوي دي. موږ هره ورځ ځو له لرې ځایونو څخه اوبه راوړو، ډېرو ستونزو سره مخ یو. د دولت څخه غواړو چې یا دې موږ ته نل جوړ کړي یا دې اجازه راکړي چې څا وکیندو.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک، پخلي، حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې دې کلي له 1600 افغانانو سره د اوبو، روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 30 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د لاسختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول، خو د تېر کال د وچکالۍ له منځ څخه کال ته هم غځېدلې ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یوچا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 100 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. د ځینې لنډیزې اورو.
د فارن افیرز خبرونې په یو مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو 2 کلنه واکمني او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولی دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خاوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د له طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او که نه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوا د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازمه ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پخوانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پخوانی استازی میلانی ویرویر تاکید کړی دی که چیرې امریکا په ډیپلوماتیکه توګه له طالبانو سره تعامل وکړي، دا به ډېر تاوان له ځانه سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړي دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو د بشر حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له عمده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپېنډنټ ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې د نجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د نجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. د مطلب په پیل کې د فرحانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې ده. هغه له 2500 نورو نجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټرۍ درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرحانی او نورو افغان نجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرحانی انډیپېنډنټ ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرحانه له دې وړاندې د نجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللي دي. په مطلب کې راځي فرحانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت نجونو څخه ده چې لسانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي نه تمامه پرېږدي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ ټول خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. کولای شي زموږ پاڼې ته ولاړ شي او خبرونه واوري. دا یادونه هم اړینه بولم چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ځانګړي خبرونې لري. په رادیو د اوریدو سربیره زموږ پاڼې کې واوري او په ټولنیزو رسنیو کې ځینې په ویډیو شکل باندې هم خبرېږي. په فیسبوک، ترخوای انستاګرام او یوټیوب باندې به زموږ خبرونې ژوندۍ وي. د افغانستان د خپلواکۍ اړوند بیلابیل مهم موضوعات. یو سل څلور کلونه د افغانستان په تاریخي مسیر کې څه ډول افغانستان د هغو یو سل څلور کلونو په وړاندې پرمختګ په اړه باندې چې شاه غازی امان الله خان د اماني تفکر پر بنا باندې د افغانستان لپاره جوړ کړ، یو اوږد لیست دی. نن په څه حالات کې دی؟ آیا یو سل څلور کاله وروسته افغان نجونې و ښوونځي او پوهنتونونو ته تلو حق لري، ولې یې نه لري؟ او ترخوای نور مهم مسایل په دې خپرونو کې ځای پر ځای شوي دي. تاسو کولی شئ زموږ دا خپرونې وګورئ او هم یې واورئ. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د کامې د پله تر څنګ پراته ولسونه وایي په تېر حکومت کې هم د ستونزو اوالي ته چا پام نه دی کړی، اوس هم له پامه غورځول شوي دي. د دوی په خبره لارې، کوڅې او سړکونه یې کنډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړ وي او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د جلال آباد ښاروالۍ اتمې ناحیې اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې، کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تېر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دلاغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره به تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وه شوې، اوس هم ورته چا توجه نه ده کړې. زمونږ دغه کوڅې او دغه ساخې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېرې ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي، بس په سړکونو باندې خوا دې خوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسېدونکي حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالي او کنډو کپروالي په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یادې ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ورته چمتو کړي. د ځایي اوسېدونکو په وینا شاوخوا اوو کالو کې د ښاروالۍ مسؤلینو سره خپلې ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کنډو کپر لارو، کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تېر نظام کې هم د دې ناحیې اړونده تنګیدوچې سیمه کې کار نه دی شوی، په دې اوس نظام کې ورته ډېر توجه نه ده شوی. دلته ټولې کوڅې خامې دي، ویالې خرابې دي. اوسنو مسؤلینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي، دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي، ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې، او چې هر کله یې بودیجه منظوره شي فریادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه ناحیې چې نوې دي، چې شپږمه ده، اومه ده، اتمه ده، نهمه ناحیه، په دې ناحیو کې سږ کال په 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداسې موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې دی چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې، نو حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بیلابیلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسد آباد په عمومي لاره، د کامې دولارې او د کامې پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یاده سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه چې ازادي راډیو او ریولاه موږ سره یاستې. ساسي بي الابل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلې دي. که واړې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړئ، زموږ د واتس اپ شمیره چې د ازادي راډیو په بیلو بیل خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. دلته خو موږ په ټول نیوز رسنیو هم شته، په هغه باندې خپل غږیز یعنی صوتي پیغامونه موږ ته را لېږل شي. د خپل ستونزو په اړه هر هغه څه چې تاسو یقین لرئ چې هغه د خبراوي وړ دی، وایي یو حل لاره ورته پیدا شي، او تاسو ترې زوري کې ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ به ساسي پیغامونه په بیلا بیلو خبرونه کې درته خبرو کوو. اوس هم ساسي د را رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لاغول سو؟ دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وې. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالامرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي. زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور ایجن کے تے دین سنا کو نور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واس فور سوال دی پتنی دی کریم مختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی واس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خاجی دیر وقت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص دا دل تولا کی سیاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی. دی عوام هم ستونزې ده. که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په لنډو څپو.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د دې یو ساعت رواني خبرونه ډیره برخه البته او بخې نیمه برخه د زده رادیو اونیز پروګرام ته نه څنګه چې تاسو وړاندې لپاره چمتو کیږي هغه ته څنګه شوې چې په دوی منی وایي کې به هغه خبرې شي او لاغه وړاندې نور مهم خبري موضوعات تاسو اوریدل بیا هم وایم چې نن د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو د یو سلسله رمې کلیس په مناسبت ازادي رادیو بیلابیل ځانګړي پروګرامونه لري چې ځینې په ټولنیزو رسنیو یعنی یوټیوب او فیسبوک باندې هم ژوندۍ خبریږي کولای شي واوري خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته نن د زمریات وشتمل برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله رمکلې زړه د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده یو شمیر افغانان د افغانستان دننه او بهر د ورځ مانځي پروسه کال په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخونی ول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې راپاو تر څنګ د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله کار وروسته افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکي دی نشي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز ظافری د افغانستان امریکایي په هانتون ته د 200 افغان محصولونو درسیدو خبر ورکړ د په هانتون اوس په قطر کې کارندې کوي رشپا په خپل ایکس شبکې په خوان ټوئیټر لیکلی چې په دوه کې د امریکایي په هانتون دنه د دې محصولانو هر کله کړي هغه دا هم ویلي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دنه د سیمه په هیواد کې د سلګونو محصولونو ملاتړ کوي او افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري دا په اصل کې چې طالبانو بیا په افغانستان کې دنه لښپګم ټولګي پورته تنظیم زده کړې بندې کړې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن به پیلېږي لومړی لوبا په همبن ټوټا کې دویمه بیا هم په همدې ښار کې او درېمه د اګست په 26مه پلازمینه کولمبو کې کیږي په دې پسې بیا آسیایي جامې چې د اګست په 1 پیلېږي او سریلانکا او پاکستاني قربان دي لبل خوا د خزینه فوټبال نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره به د استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي وي خو پایلو به بیا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ ده چې د په وخت د انګلستان او اسپانیا ترمنځ ده چې سبب بیا وشي او د پاکستان پولیسو در تحقیقات ورسره د جمعې په ورځ ویل چې د پنجاب په جانانواله ښار کې قهر وړو مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوې سوځولې دي دا نخته هغه محل پایل شو چې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحانو قران کریم تاسو په کاوه کړی دی تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو په کورونو پریدو کړ چې د پولیسو په خبره تر حمله مخ کې عیسویان لخپل کورونو وتلی خو د دې پیښې په تړاو دوه عیسویان او 23 مسلمانان هم نیول شوې دي حالتا د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا کړی دا لدی عمل چې مسلمانانی ونه سوځوي او سم لښمنې سره سم تاند څنګه اونیزه خبرونه خبرې کی
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
سلام د تانې څنګه وی بلې خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره، د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور ژلدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې موږ ونشو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي که ونیسي چې تا پکې یعنې دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، پس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نه شوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شوم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته، یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده، یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او کتا مخ کله مخ کی غم ورته غټلی وی نو خو بیا خو بیا سره شریک ده خو د سنه د ګور هر خبره اتمانی و ده حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وی کدا شي دا خبره ل ورور سره وک کغه ډیر توند وی کدا شي ل مور سره ای وکړي ل خور سره کدا شي یو داس شاس سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدای دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي او بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط تقوی پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله دی کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅ څوک ته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعاً کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داس تنظیم کو داس ترتیب کو چې غوښتا خنيز دي ملګری وو ستر څو خپل خبرې مونته وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړي پلار حاکمیت غوړي دا حاکمیت معنی دا کې چې رابطه د تولید کته پورته دی وړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسوي که جوړښت کې داس تغییر راشي چې دا رابطه څنګه څنګه شي پلار راشي د زوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته دا فضا مسیده کې چې څوک شي کولای خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت د دوي کې د لایشي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې لستونز سره مخ وای خدا ده چې لچا سره شریک کړي او مشوره ترې وغواړي یو ستونزه چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار دروخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا بخپل مرسته در سره وکړي او لغمه به مخلص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو
د سارا د پلارم د سلیم دلته موږ زده کړه کوو موږ خپلې زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوې ده ژمې کې به موږ دغه ته راتلو موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو
زما نوم وکیل خان ده زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل دوی به ما قتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي نو دوی به ما قتل دلته ما فکر وکړم راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي
بیا مو څنګه را پیل کړ مثال اول کار مو چې وکړه څه مو وکړل چا سره کېناستی چا سره مشوره وکړه
لومړی خو د وایم چې اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي یو ولادت دا داسې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره لومړی زما کار چې کوم هغه د یما په هوی کمپاین نو سیزه کور په کور لړما والدین سره کینه سما دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو پرتیبات باندې د دوی د زده کو پرتیبات باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام سیما په دغه ساحه کې سیولری پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو له مشران سره می مرکه وکړله او بل اخره دوی می ته وحسول سی خپل ماشومان باندې زده کړو کی تعلیم کی هم په جلکی وو کی هم پالک وو کی نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا سیما کمپاین نو وکړ او بل اخره والدین می تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړو وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پایل کړ څومره وخت کیږي؟
د فعالیتونو یادونو کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پورو زیاتیده. والدین مې دې ته تشویق کول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مو دې ته تشویق کول والدین مو دې ته تشویق کول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پور زیاتیږي نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې رالیګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه مایدی په خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي ترسو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له دری کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې غوړ لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی غل درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسې په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم سي روان یې غا لیکو لوسې سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي نه یعنی په املا سوق نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پوري د بیا سواد وی لیکو لوسې نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله دورسنه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتاب چې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه بولې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي داسې زمینه ورته برابر سي دا ډېره ښه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو چې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کړو نو تر اوسه پورې د خپلو امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکوو او دوی راضي
ته خپل هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون هم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمینه برابره کړي
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون له کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیم لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونی ښه وخت ولرئ
فکر کرم تو یاری مو پلیا سرچری سرچری ما زخلیم جبر نا کا یاری ما زخلیم جبر فکر کرم تو یاری مو پلیا سرچری جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم ما زخلم جبر ما کا یاری ما
فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلین جبر ما جا یاوری ما زخلین جبر ما زخلین جبر ما جا یاوری ما زخلین نازلی وفا منجو سب چلٹی لڑ تر زری نا زخلی جب ما کیا بری نا زخلی فکر کرام پیاری مپلیا سر سری ما زخلی جب ما کیا بری ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم جبر